tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
د ملبورن خار په شمالي سیمو کې میشتو افغانانو پریکړه کړې چې د افغان کلتوري او تعلیمي ټولنې ودانۍ فعال کړي. دا چې دا ټولنه څه موخې لري او کله به یې رغنیزي چارې بشپړې شي، موږ د دې ټولنې له مشر ډاکټر حسیب الحق عطا سره مرکه ترسره کړي. ښاغلی عطا، مننه کوم چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
اول خو تاسو د تاسو درنو اوریدو کې تاسو خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. تاسو نه سمې مانا مننه کوم چې ماته مې مرکې فرصت راکړ. هیله لرم چې دا د تاسو د سوالو ځوابونه د موږ د افغانانو ټولنې لپاره ګټور تمام شي او د دوی پوښتنو ته ځواب ویونکي وي.
زما لومړۍ پوښتنه دا ده، د دې تعلیمي او کلتوري ټولنې اړتیا څنګه اولې محسوسه شوه؟ کومو لاملونو تاسو دې ته وهڅولی چې دا مرکز بیرته فعال کړئ؟
دا مرکز چې د افغانانو کلتوري ښوونیز مرکز دی، دا د افغانانو ټولنې د اړتیا د مخې جوړ شوی. که څه هم دا مرکز د ډېر پخوانه د افغانانو لپاره د مشورې او د یووالي لپاره ځای و، خو تر دې وخته پورې کوم مشخص رسمي آدرس نه درلود. د مرکز د ایجاد هدف همدا دی چې موږ د افغانانو ټولنه چې دلته په اقلیت کې و، وکولی شو خپل کلتور، ژبه، دین او خپل ملي ارزښتونه وساتو او د خپل ارزښتونه خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو. موږ په دې مرکز کې هڅه کوو تر څو د افغان ماشومان او ځوانانو لپاره د پښتو او دري ژبو د صنفونه برابر کړو، د افغانستان د تاریخ او کلتور اړوند بیلابیل سیمینارونه دایر کړو، او دلته به په دې مرکز کې انشاءالله د دیني زده کړو زمینه برابره شي. دلته به د قرآن کریم او تجوید او فقه صنفونه جوړ شي. داسې یوه فضا به په دې مرکز کې انشاءالله رامنځته کړي چې دا به د افغانانو د یووالي او د همغږۍ لپاره اړینه وي. دلته موږ خپل بیلابیل لی خوښۍ لمانځو، که د اخترو خوښي. دا به داسې یو مرکز وي چې ټول افغانان په دې مرکز کې راغونډیږي او د زړه خواله به یو د بل سره.
مهرباني وکړئ د دې مرکز د ترمیم او رغنیزو چارو په اړه معلومات راکړئ. اوسنۍ پرمختګ تر کوم پړاو رسیدلی او که ممکن وي دا هم ووایئ چې دا مرکز به څه وخت د خلکو د استفادې لپاره چمتو شي؟
د ځای چې موږ د مرکز لپاره اخیستی دغه اصلا پخوا یو ملک بار و چې د خوراکي مواد او د نورو ورځنیو اړتیاو لپاره کار ته اخیستل کېده. څنګه چې موږ وختل چې د دو مرکز د څه بدلون راولو او د ځای مقصد تغییر کړو، د ښاروالیو یا د کنسل د خوانه د مختلفو مراحلو بشپړولو ته ضرورت و، چې په دې کې د ځای د استعمال د بدلون رسمي اجازه نامه باید موږ اخیستې وای، بلډینګ پرمټ مو اخیستی وای، د انجینرۍ نقشې، د سیفټي او د اور وژنې نور معیارو تایید باید شوی وای. بل یې مهمه وخت د فعالیت وخت و او د پارکینګ د ځایو منظوري وه. په نیکمرغۍ سره باید ووایم چې د اوږدې قانوني پروسې نه وروسته موږ ته د فعالیت اجازه راکړل شوې چې هغه د سهار د شپږو بجو نه د شپې تر یولسو بجو پورې د فعالیت اجازه راکړل شوې. د دو ځای چون دا په کمرشل ایریا کې موقعیت لري، د 500 پارکینګو ځایو منظوري هم شوې او د ودانۍ لپاره د بلډینګ پرمټ هم راکړل شوی. د ځنډ اصلي لامل دا و چې ته چې د ځای د استعمال کې بدلون راولې، د کانسل قانوني مراحل به طی کوې، بیا به بلډینګ پرمټ اخلي، چې دا ټول یوه تخنیکي او رسمي پروسه ده چې دا د وخت نیولو باعث شوه. اوس هم د انجینرۍ د نقشو وروستي تایید ته موږ منتظر یو چې انشاءالله هغه هم وشي. د بلډینګ پرمټ ترلاسه شوی، د نقشو تایید انشاءالله وروستي پړاو ته رسیدلی. هیله ده چې د دو نقشو د بشپړېدو وروسته د رغونې چارې د یوې یا دوو میاشتو په موده کې انشاءالله بشپړې شي او موږ د تمه یو چې انشاءالله دا به زر تر زره د افغانانو د ټولنې لپاره د استفادې لپاره چمتو شي.
ښاغلی عطا، تر اوسه ستاسو غونډې او نور پروګرامونه څنګه او چیرته پر مخ بیایي؟ که مهرباني وکړئ په دې هکله هم له اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ.
فعلا د موږ میټینګونه چې دي په یوه میاشت کې، هره میاشت موږ میټینګ لرو هغه فعلا په دوغه ځای کې چې دا اوس کار پی باندې کی په دکر چولی او مثلا د بلابیر لو پروګرامو د پر مثلا د ترشوی اختر د پر چې مور کې ځای شو دی اختر منز وکو او یو د بل سره د اختر یو ځای چای وچو نو دغه پر مو یو حال نیولاو ان شاء الله چې دا مرکز فعال شي مو به د ډیرو ستونزو نه ان شاء الله خلاص شو او دا مرکز به د ټولنې لپاره
د دغه مرکز د مالی سرچینو په اړه یو څرنا واچوي له کومو لارو تمویلیږي او د لګښتونو مدیریت څنګه ترسره کیږي؟
د دې مرکز ټول مالی منابع چې دي هغه د ملبورن میشتو افغانانو د همکارۍ او مرستې لیارې برابر شوي. د افغانانو دغه سخاوت او باور او خواخوږي چې موږ سره یې کړي هغه نه تنها یوه مالی مرسته ده بلکې په دې کې یو قوي پیغام پروت دی چې موږ یوازې نه یو او ټول افغانان زموږ سره په دې کې شریک دي. په مالی لګښت د هیڅ بهرني بنسټ یا حکومت له لارې نه دی تمین شوی. د موږ اداري جوړښت چې دی موږ یو 14 کسیز شورا لرو او دغه د مرکز ټولې چارې د 14 کسیز شورا د خوانه په مخ وړل کېږي. د شورا یا 14 کسان چې دي د ټول رضاکاران دي، تنخوا یا شخصی یا مالی ګټه په دې کې نشته بلکې هر یو غړي د ټولنې د پرمختګ او د یووالي لپاره چې تر څو د خپل نوي نسل لپاره د خدمت جوګه شي خپل وخت په خالصانه ډول موږ په خدمت کې کړی او په مینه سره کار کوو.
د څه ډول پروګرامونو پلان لرئ؟ که مهرباني وکړئ د تعلیمي، کلتوري او ټولنیزو پروګرامونو په اړه مو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
موږ د دوه مرکز کې به موږ بلابل پروګرامونه لرو. اول په دې مرکز کې انشاءالله 15 وخته لمونځ زده کړو چې دا مرکز فعال شي. موږ به انشاءالله ماشومانو او نویو ځوانانو ته د پښتو او دري ژبو د زده کړې صنفونه برابرو او د افغانستان د تاریخ او کلتور او د ملي ارزښتو اړوند بیلابیل سیمینارونه به وي. او بل مهم فعالیت به د موږ دا وي چې انشاءالله د قرآن کریم او تجوید او فقه صنفونه به جوړوو او بیلابیل دینی مراسم مثلا د موږ د اختر مراسم شول هغه به په دې کې لمانځل کېږي. پلان را توګه کوو یا مثلا چاته غم پیښیږي انشاءالله موږ به په دې کې تر څو د دوی ته خواخوږي وکړو د فاتحې دپاره ورسره ټول شو هغه به په همدې مرکز کې ترسره کیږي. په لنډه کې کوو یم ټول هغه موضوعات چې د موږ ټولنې اړوند دي او د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي انشاءالله په دې مرکز کې به ترسره کیږي. مثلا د کوم سالګرہ به په دې مرکز کې نه وي، هر شی چې د اسلام د دین یا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې وي هغه په دوه مرکز کې نوی نور شي. هر څه ضرورت د افغانانو د ټولنې لپاره ده ان شاء الله په دې مرکز کې به ترسره کړي.
ښاغلی عطا، که تاسو موږ ته د خپلو راتلونکو موخو په هکله معلومات راکړئ او ووایئ چې اوږدمهاله لیدلوری او پلانونه مو څه دي.
لکه څنګه مې چې یادونه وکړه، د دو مرکز یو نږدې موخې دي یو بل اوږدمهاله دي. د نږدې موخې د موږ همدا چې انشاءالله زر تر زره وکړی شو دغه مرکز د رغونې چارې بشپړې کړو او رسمي پرانیستی وکړو. یاوري چې د مرکز فعال شي بیا په هغې کې بېلابېل پروګرامونه لکه چې مخ مې یادونه وکړه هغه فعال شي او دا مرکز به د نویو مهاجرو افغانانو دپاره د ښه راغلاست مرکز وي تر څو د دوی سره افغانان چې په دې ملبورن یا په آسټرالیا کې ډېر وخت تېر کړی د هغوی دپاره د خپلو مشورو او د لارښوونو زمینه برابره کا. او په اود مهال کې بعد ویم چې دا امو په اود مهال کې هدف دا دی چې افغانان وکولی شي د افغانانو نسل وکولی شي خپل دین، ژبه، خپل کلتور او ملي هویت وساتي او د اسلامي ارزښتونه، خپل افغانیت او د اخلاق او خپل زده کړه چې موږ په افغانستان کې سره کړی هغه خپل نوي نسل ته انتقال کړو او د خپل ټولنه د یووالي او د سوکالۍ مخته بوزو او د داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې هلته ښځې، مثلا ځوانان او ماشومان هلته سره ټولیږي، یو د بل سره د زړه خواله کا. او په دې اسلامو په دو لرې پراته هېواد کې چې د خپل ملک نه ډېر لرې یو بیا هم موږ خپل یووالی وساتو او یو د بل سره په اړیکه کې پاتې شو تر څو د ضرورت په وخت کې یو بل ته لاس ورکړی شي.
په پای کې د افغانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی، په ځانګړې توګه د میلبورن ښار میشتو افغانانو لپاره؟
زموږ پیغام د میلبورن ټولو میشتو افغانانو ته دا دی چې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د موږ ملاتړ کړی، خپل ملاتړ او همکارۍ ته دوام ورکوم. په مالی مرسته مثلا څوک نشي کړی، خپله نظریه و نیکه مشوره د موږ سره شریکه. د موږ پیغام دا دی چې دا اوسنی ځای چې فعال هم شي، دا د موږ د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو دپاره کافي نه دی. موږ اړتیا لرو چې یو پراخ او لوی ځای ولرو، تر څو د افغانانو دا ټول فعالیتونه چې یادونه وشوه چې په هغې کې ترسره شي، او د هغو د فعالیتونو لپاره کافي ځای موجود وي. نو انشاءالله مو هیله دا ده چې افغانان د موږ سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړه، او تر څو وکولی شو د پراخ خپل ځای پراخ کړو، او د بېلابېلو فعالیتونو لپاره چې یادونه وکړه، د هغوی ترسره کولو لپاره زمینه مساعده شي.
خاغلی ډاکټر عطا، له وخت نه او مرکې نه مو ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه تاسو ته وخت نه.
که غواړئ دغه نورې کیسې هم واورئ، نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ، یا هم د خپل خوخي پر پودکاسټ یو واورئ.